بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپل وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. اخوا طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړ پوړی هیئت سره درې ورځنی مذاکرات کړي. دا غور امنیتی چارواکی وایي د غور هرات پر لوی لار نه سرګند وسلوالو درې تنه مسافر وشل دي. د غزنی ولایت چارواکی وایي د دې ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاک کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د سبت شبي غږ پاړه د سبت شبي غږ بشپړ معلومات ترلاسه کړي خو خپلې هغه نه دی اوریدلې. جمال خاشقجي د 13 اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې وشل شو.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان خزینه فوټبال لوبډله نن ازبکستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال خزینه ملي لوبډله ازبکستان هیواد ته د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته ولاړه. ویل کېږي د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې به د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان ټیمونه برخه واخلي. دغه سیالۍ به د نوومبر له 3 د ډسمبر تر 1 نیټې د ازبکستان په تاشکند ښار کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې نن د 14 تیزو توپ اچونکو له ډلې یو غوره وټاکي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډلې ته د تیزو توپ اچونکو د موندلو دغه پروسه څلور میاشتې وړاندې په څلورو زونونو کې د سلګونه لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وه چې له منځه یې په بېلابېلو پړاوونو کې 14 غوره توپ اچونکي انتخاب شول. د آسیا په کچه د طلایي توپ د ګټلو لپاره وروستي نوماندان په ډاګه شول. د آسیا فوټبال د کنفدراسیون ویب سایټ د معلوماتو له مخې له قطر اسد عبدالکریم حسن، له جاپان یوما سوزاکی او کانتو میساو هغه درې لوبغاړي دي چې د آسیا د طلایي توپ ګټلو لپاره یې نمونه اعلان شوي. د آسیا په کچه د 2013 کال د غوره لوبغاړي مراسم به په نږدې راتلونکو کې په امان کې ترسره شي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې ګډه سروې څرګندوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ناجیې صاحب څخه خبرې.
که څه هم د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ پاتې
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي چې د 1990 لمریز کال په ترڅ کې په 12 ولایتونو کې 233,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په پرتله 40% کموالی په ګوته کوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی، د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موین او د یو این او ڈی سی ادارې له استازي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل
مجموعه ساحات کښت کوکنار در افغانستان
په افغانستان کې 233,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا څرګندوي د تیر کال په پرتله په دې برخه کې 40% کمښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په 1990 لمریز کال کې 320,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د یاد سروې په اساس د افغانستان 10 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شوي خو په پاتې 20 ولایتونو کې لا هم په ډېره پیمانه کوکنار کرل شوی. سروې ښیي چې په دغو ولایتونو کې کندهار، هلمند، ارزګان، بادغیس، بدخشان، فراه او ننګرهار شامل دي. افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د قانون تعدیل، د مخدره موادو پر وړاندې د عمل ملي پلان ته بیا کتنه او امنیتي هڅې د کوکنارو په کمښت کې د کموالي عمده لاملونه یادوي. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې استازي وچکالي هم د کوکنارو په کمښت کې د کموالي وجه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین خلیل بختیار د مخدره موادو د لسګونو قاچاقوړونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. دی وی پروان لمریز کال کې 3400 بیا عملیات شوی. د دغه عملیاتو پر مهال 3520 کسان نیول شوی چې په دې ډله کې 15 لوی قاچاقون کې شامل دي چې نمونه په نړیوال تور لیست کې هم دي. همدارنګه 95 نور عامه خدماتو کارکونکي دي چې د دریو پاکستانیانو او 3 ایرانیانو په ګډون و بهرنیان نیول شوی. هغه سیمه چې کوکنار پکې کرل شوی تر ډیره ناامنه ولایتونه خودل شوی. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وی افغان ځواکونه توانیدلی چې په دغه کال کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
وموندل چې په یوه تازه سروې کې ویل سوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم سوی دی. بلخوا د څیړنې او ارزونې بنسټ وایي که په هلمند کې د کرنې لپاره د مځکې لاندې اوبو د کارولو مخنیوی ونیسي، تر راتلونکو 10 کلونو په به دغه ولایت هیڅ اوبه ونه لري. دغه ادارې په یوه تازه څیړنې کې دا خبره کړې ده چې له فیروزي عزیزي څخه جزئیات اوري.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې بنسټ چې د روان کال په پیل کې په هلمند ولایت کې له 300 زیاتو ولسي وګړو نه پوښتنې او مرکې کړي، موندنې ښیي چې په دغه ولایت کې له اوبو په نامنظم ډول استفاده کیږي. د یاد بنسټ مشر اورځلا نعمت د خپلو موندنو د شریکولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که په هلمند کې د اوبو همداشان نامنظمه کارونه دوام ولري، راتلونکو کلونو کې به یاد ولایت کې هیڅ پاکې اوبه نه وي.
د ځمکې لاندې اوبه د سکولو لپاره دی، د زراعت لپاره پکې استفاده نه کیږي. زراعت لپاره اکثرا اوبو د ویالو د سیندونو نه استفاده کیږي. دیو کله چې زمونږ سیړنه دا باندې توجه کړی چې کله چې دغه اوبو په حقیقت کې د ځمکې لاندې اوبو دیو استفاده کوي په ډیر یو لوی کچه باندې، د دې منفي اغیزې دا دی چې په لاسو کلونو کې دغه منطقې د اوبو نه بالکل د دې د ځمکې لاندې اوبو د دې ختمیږي.
یاد بنسټ له لسګونه سیمه ییزو اوسیدونکو سره د اوبو د استعمال د څرنګوالي په اړه مرکې کړي او د همدغه مرکو پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی دی. د دغه بنسټ په وینا د بکوا دښتې چې هلمند او فراه ولایتونه سره نښلوي، د هلمند اوسیدونکي د وچکالۍ له امله دغو دښتو ته ورغلي او د کرنې لپاره د ځمکې لاندې له اوبو کار اخلي. د معلوماتو پر اساس د بیلابیلو طبیعي لاملونو له امله له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان له 40 ولایتونو په 40 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورښت کچه 80% راټیټه شوی، چې 40% د افغانستان جمعیت له وچکالۍ سره مخ شوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ځواب هم ولرو چې د دغو ستونزو د حل او مخنیوي لپاره څه پلان لري. خو یاد وزارت تر راتلونکي وی اونۍ په دې تړاو له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې بیا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اوبو پر ښه مدیریت ټینګار کوي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ځمکې لاندې اوبو باید په محدود ډول مصرف سي. هغه څاګانې چې غیر مجاز کیندل کیږي باید مخه ونیول سي او خپل خلک دې هم دې ته متوجه اوسي چې دا اوبه چې دوی اوس کاروي تر راتلونکو څو کلونو به ورته نور لاسرسی ونه لري. همداشان باید د اوبو د بندونو په شمیر کې زیاتوالی راسي، څو له اوبو ښه مدیریت وسي او خلک د ځمکې لاندې اوبو په ځای د بندونو له اوبو کار واخلي.
خغلی عظیمی وایي اندېښنې دادي که د ځمکې لاندې له اوبو کار اخیستل دوام ومومي، د ځمکې لاندې و اندازه اوبه د تجدید وړ دي، خو ډېره برخه یې بیا مهمه ستراتیژیکې زیرمې دي چې له سره جوړېدل او تجدید یې ناشونی دي. د اقتصادي کارپوهانو غوښتنه دا ده چې حکومت د اوبو د مصرف په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د اوبو نامنظم ډول کارونې مخنیوی وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
له زابل څخه حکمت الله مینوال په خپل سیمیز کې لیکلي که سوله دومره نږدې وي لکه زلمی خلیلزاد چې وایي نو باید د جمهوري ریاست انتخابات وځنډیږي. جرار له پارون څخه لیکلي خدای دې د زلمی خلیلزاد هڅې د افغانستان د تلپاتې سولې عامل وګرځوي او جنګونه ختم کړي. له چارچینو ولسوالۍ څخه خیاط رحیم لیکلي هر څه ژر چې کیږي باید له طالبانو سره سوله وسي، افغانان نور له جنګ او خرابۍ څخه ستړي دي. بل اوریدونکي لیکلي چې په ټوله بکوا کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، باید چې د دوی د دې ستونزې غم وخوړل سي. بل اوریدونکي هم خپل نوم نه دی لیکلي خو په خپل سمس کې لیکلي چې د روشن مخابراتي شبکې څخه هیله کوي چې په نورستان ولایت کې البته په وانت وایګل ولسوالۍ کې خپل انتن فعال کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی دلته د لوګر اطرافو ته د برق پای غزول سوي خو د برق درک نه لري باید حکومت په دې برخه کې توجه وکړي باوري لشکین څخه لیکلی د تعلیمي کال ازموینه باید د قوس په اوله نیټه واخیستل شي ځکه چې یخنی زیاته ده محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکلی په دې ولسوالۍ کې په دې ورستوي کې د فساد زیات شوی دی او د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا د مرکز گردی څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پوری غزیدلې سړک دی ترانزیت سي د ولسی جرګې ځینې استازې د مالستان جاغوري او خاص اورزګان ولسوالیو په هغو سیمو کې د امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار کوي چې له طالبانو تصفیه سوي دي دوی په خو ویلي دي چې په دغو سیمو کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده وصل وصال تفصیل وړاندې کوي
که څه هم د مالستان جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ په تیر دوه ورځو کې د طالبانو له موجودیت پاکې شوي خو پر دغه ولسوالیو د طالبانو د بیازلي حملو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې د ناامنیو دوام د نور ولایتونو په امنیت هم اغېز لري او که دولت د یادو ولایتونو په ناامنو ولسوالیو کې له عملیاتو وروسته هلته امنیتي پوستې جوړې نه کړي نو خلک به د طالبانو له اثراته خلاص نه شي د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د دغه جرګې د دوشنبه ورځې د عمومي ناستې مشري کوله ویل
روزګان او مالستان او جاغوري کې کم مشکلات د نامنې پیښ شوې دي هغه کورنۍ چې هم د نامنې د وجه نه مهاجرت کړی ده البته د حکومتي چارواکو نه یا د امنیتي چارواکو نه مننه وشوه غوښتنه دلته هم ده چې باید آینده داسې یو فاجعه منځته رانه شي او هلته امنیت برقرار پاتې شي او یا دا چې پوسټي واچول شي یا لیوا واچول شي
د په داسې حال کې ده چې د جاغوري ملستان او خاص روزګان ولسوالۍ له تیرو شلو ورځو راهیسې د طالبانو د حملو او شدیدو نامنیو شاهده وه د دغو ولسوالیو جنګونو چې پوځي تلفاتې هم لرل د ولسي جرګې له توندو نیوکو سره مخ وه ان تر دې چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک لاریونونو ته ووتل او حکومت ته یې ګواښ وکړ چې که په یادو ولسوالیو کې د نامنیو مخه ونه نیسي نو هر هغه ناورین چې رامنځته کیږي مسؤلیت یې د حکومت په غاړه دی د ملستان جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي چې د نامنیو له امله نورو ولایتونو ته کوچېدلي د سرپنا د نشتوالي تر څنګ له یو لړ نورو ستونزو سره هم مخ دي د ولسي جرګې غړی عارف رحماني وایي له یادو درې ولسوالیو نه د بې ځایه شوو خلکو شمېر چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي سو ضرورتونه ترسي په ورته وخت کې په فرا او بغلان او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې د نام نیو زیاتېدل نور اندېښنې دي چې د ولسی جرګې غړي مطرح کوي خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا د غونډښنو ته داسې جواب وایي
د غزنی جاغوري او مالستان د ولسوالۍ کې د جلب جذب پروګرام د منطقوي قوتونو لپاره شروع شوی دی هلته به دوه ټولې ځای په ځای شي دا به د ملي دفاع وزارت د 203 تن در قلي اردو په چتر کې وي په دوی ته روزنه او هغه ټول هر څه چې دي دا به د قلي اردو سر چوکاټ لاندې وي او هلته به بیا اجازه نه ورکوي چې ترستان یا طالبان هلته ستونزې پیښ شي
خغله جابې ټینګار کوي چې د افغانستان دښمنانو ته به دا اجازه ورنکړل شي چې د مالستان جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ او د هیواد نور سیمې نام نکړي د په خبره افغان ځواکونه ښه تجهیزات لري او کوم عملیات چې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې دوام لري پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي وصل وصال ازادي رادیو کابل
د غزنی پر وضعیت مو راپور اورید بیا هم په غزنی کې تم کیږي په غزنی کې هغه کډوال چې د ورستیو جګړو له کبله جاغوري او مالستان ولسوالۍ څخه بي ځای سي بي شزي او ماشومان په ځینو ناروغي وخت سي بي پر دې موضوع د حبیب الرحمن تاثیر راپور اورو
د غزنی له جاغوري او مالستان څخه غزنی شهر ته راکډ سوي کډوال وایي د نورو ستونزو تر څنګ یو ستونزه د کورنیو د غړو ناروغ کېدل دي چې له هوا اوبو او خوړو سره د نابلدتیا له امله ورپېښې سوي دي ازادي راډیو ته یې وویل د بلستنو او نالیو د نه درلودلو له امله په سړو ځایونو کې اوسېدل هم هغه ستونزه ده چې ډیری ماشومان یې د زکام طبي او سکاروي په ناروغیو اخته سوي دي د غزنی ښار ته څیرمه په ثقافت ماڼۍ کې د دغه کډوالو په کیمپ کې د سیار کلینیک ډاکټران چې د دغه کډوالو د درملنې لپاره کار کوي هم وایي دلته ډیری ښځې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته سوي دي ډاکټر حسن وردګ ازادي راډیو ته وویل د ورځې له یو نیم سل نیولې تر 200 پورې د ښځو او ماشومانو درملنه کوي
موږ خو غرضه چې دی راغلي دي تقریبا دغه 15 شپږمه ورځ ده چې موږ دغلته ماینه کې وو او راځو ورت دا معمولا سینه بغل دی یا ریزش یخ وهلی دی او ریزش وی معمولا وجود درد کو نو ولا دلته خو تقریبا دی ورځ په حدود یو نیم سل تر 200 پورې داس مریضان موږ ماینه کیو
په دغه کم کې چې زیاته برخه شزیا ما شومان دی نو د شزینه ناروغي او ډاکټر نزیفه بی آزادی رادیو ته وویل په دغه ځای کې ډیری مېرمنې له شزینه ناروغي او څخه کړيږي او دا چې ځینو حامله مېرمنو خپل ماشومان به مودي ځای کړی دی
مشکلات خو بیخ ډیر دی دوی کې ډیر حامله دار دي او ډیر سخت کړی دی څو نفر وي او بل ډیر اوس په دغه جریان کې دي حامله داري کې کېدای شي چې په نامه میاشت ده تم میاشت ده کېدای شي اوس ولادتو کې مګ ماوا ډیر سړه ده موږ دې ته څو در دوی ډیر کم خونې دي هغه منطقو کې چې دوی وسدل بیخ صحیح مرکزونه ورچلري و او دوی ډیر کم خونې مواجې دي ک ډیر بیخ کم خونې موږ علایم ګورو چې ډیر کم خونې هغه موږ فرکو شفخانه ته
بلور ته بیا د امر روغتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه کډوالو د درملنې لپاره یې پوره تدابیر نیولې دي په غزنی کې د امر روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول مسول ډاکټر محمد نسیم آزادی رادیو ته وویل یو شمېر روغتیاي ټیمونه ته دند سپارلې ده چې دغه کډوالو د روغتیا په برخه کې کار وکړي
د ثقافت په مرکز کې متا یو موبایل ټیم جوړ کړی دی او یو ټیم متا په نوآباد کې جوړ کړی دی بل ټیم هم تیار آماده ده په سیاتامه کچیر ضرورت سیاغه ټیم منګه کولای سو چار چیرې دوی ځای په ځای سالته منګه لګلای سو مهاجرینو لپاره او نن هم متا نورې دواوې نه وراوډلې سیاتامه له خوا نه د دې درې وړ ټیمونو سره کومک کوو څه دواوې چې دوی کم ولې هغه ټول ورته ورکړل جمعې په ورځن تقریبا منګه درې نیم سو مریضان دلته او نوآباد کې دوه نیم سو دلته او قتل ثقافت کې سل مریضان په نوآباد کې او قتل او نن هم د تورس مریضان دی او د درې مریضانو چې هغه عاجل مریضان هغه د شبخانه ولایتي ته ولېږل هغه ملته بستر کړل
په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په وینا تر اوسه پورې د غزنی له جاغوري او مالستان او د روزګان له خاص روزګان ولسوالۍ یو څخه تر 2500 پورې کورنۍ د جګړې له امله غزنی ښار ته راکړه سوي دي چې څه برخه د غزنی په جنو مساجدو او تر 300 پورې کورنۍ د غزنی په ثقافت مانۍ کې میشت دي
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
یو کلی زر غاګونا
دیو کلی زر غغونه ډرامه خو غوړیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګران اوریدونکو خدیجه دیو غریب سړي خزه ده چې ملنګ نومیږي دوی ژوند په سختۍ تیریږي ملنګ ډیره لګزمه کلري چې دوی اړتیاوی نشي پوره کولای ته ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نه قرض کوي لبل پلاوا بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي دیشته منورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار زمکه او جایدادونه سره ویشل خو خپل واده شوی خور خدیجه ته د میراث حق نه دی ورکړی خدیجه خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دی ورکی خو ورونو یې د خدیجه عذر نه دی منلای اوس نو خدیجه هم خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی
وی لویک سخت گرمی ده
مالان خانه میلمانه منی
اوهو تی مالک سم رازه میلمه خود خدا
دوست وي اسی نه چې سردار خان تر شا کانی راته نیولې وي.
ملنګ زما لاسونه د ماچ چې بیا به پتا وار وکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب ستړي مشي څنګه د لختي په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار له دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي هم دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې ملنګه. څنګه ده ترکاری دي؟
ښه ده بده نه ده خو دوه لویشتې ځمکه مو ده ګزاره مو نه پې کیږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلي دي.
سردار خانه ملنګ هوښیار سړی دی پوهیږي چې ته یې دوست او خیښ یې په تیرو کړو پښیمانه یې او اوس په وزرو ننواتې ورته راغلی. هی ملک صاحب موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړم ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
زه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه که نه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې راتېرولې.
ګوره ملنګه چا چې د شیطان ومنل هم یې ځان خوار که او هم یې نورو ته تکلیف رسوه.
بې شکه ملک صاحب بس ما هم سردار خان بخلی دی خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده وایي چې په حق مې منکر دی په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟
ملنګه داسې وکړه چې مېرمن دې له عریضې منع کړه. مولوي صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري د خیر یوه فیصله به وکړي. وادې اورېدل؟
پلار جانه دام ستاقب.
خیر سی لورې. مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې دسترخوان غوړولی وای هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده. تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله عمرې ډېر دی. مور جانې ونیسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه واچوه اوبه لور جانې.
دا دی
بس 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 بس
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بار سر ته کینه چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل نن خو دې نام خدای ښه رنګارنګ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه ما خو بخششي نه ده اخیستې خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفې کړې ده د هغې په ویاړ مې پاخه کړې دي.
دا تکړه ښځه خو ما ته هم راوښایه دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پې خلاص شو. ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وو چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسی دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي.
زما پوهې او زما ښوونکې مورې اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم دا لوی برای دې ډیر ډیر مبارک وي درته.
ژوندی اوسې زما افسرې لورې خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکړي او کامیابه افسره وبلل شي لورې.
آمین.
سعیده که پام دی وي ځوانانو شورا لوی کار وکړو چې د سربند جوړولو په اهمیت وپوهول.
جمیله ته ښه وایې که کلیوالو اشر نه وای کړی د سربند جوړول اسانه نه وو.
ملنګیا چې ټول غلی نه کړې شاباس. مایده مایده
ځمانان په شوق سره کار وکړي ته وایې ښه
یاره موسا ګله منم دې ملاله در باندې ړاند شي کار کې ډېر تکړه یې وایې
صحیح ده وایې دې چې موږ ټول تکړه شو زما خدای داد ملګري ته مو پام دی چې په ټکټر کې خروار خروار تیګې راوړي
هو نو آخر د چا ملګری دی چې موسا ګل تکړه وي ملګری به هم تکړه وي که څنګه صحیح ده
وایم ګل خبره دې وکړه بس موږ په کلي کې دا دوه ګلونه لرو یو خدای داد او دا بل موسا ګل عمر مشه د ګل
وای مامي تو خیر سړی بلا دی ورک سی لو دعاګانو دی چار
موسا ګل دې پد مشه ما تا وکړه
که وای څه وای خدای دا نه پاکل خاده دا دې درته غوګیم ته وای ښه
دې پد مشه تاسو وکړه چې د ځان غوندې یو څو تا را تکړه او که وړي ځوانان در سره را والا
د ځان غوندې تکړه داسې خو نشته خو خیر په خبره مې سر خلاص شو خو ودې نه ویل چې د څه لپاره درسو ته وای ښه
چې له ما سره لاړ شئ او د غره له لمنې نه نورې هم ښې غټې غټې تیږې په ټیکټار کې راوړو
نو تیږې خو دې ډېرې راوړي دي ته وای ښه
خدای دادا موسا ګل ښه وایي تیږې خو ډېرې دي که څنګه
او جامله داسې ده چې زړه دې بدمشه دا غټې غټې تیږې به د بند په میخ کې ولګوو چې بند پوخ را شي او سیلاب یې وران نه شي کړای
وایم بې شکه خدای دادا په ټول او دلیل برابره خبره دې وکړه
موسا ګلیا چې د ټولو دا خبره خوښه وي زړه دې بدمشه بیا څه ته ګورئ الی زر کوئ نو راځئ
بس خدای دادا په عقل آباده له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چق در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وایې ښه
خو نه وایم ښه زړه دې بدمشهاله نو په توده کې به سړی نه راولئ
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې ډنډ کې
افسر فیض محمد حاضر دی
زه افسر محمد کریم حاضر یم
افسر محمد کریم نور افسرانم ټول راغلی دی
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی
او صاحب
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفې ته راغلی دی
هو صاحب ټول حاضر دي
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د دامن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص یې ادا کو
صحیح په اخلاص به ادا کو
زړورو او باهمت افسرانو تاسو ته یوه ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل ګروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
صاحب یو عرض لرم
مهرباني
عرض مې دا دی چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدي په هر څه به په خپله وپوهېږي
خوږ واوریدونکو تاسو واوریدل چې د پولیسو آمر خپل افسران او کارکونکي د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول په دې افسرانو کې خزینه افسران هم وي دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به یې څه وي دا هم وای چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اوس 0 شپږ 0 0 1 0 0 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.